באמריקה רג רדיו אשנה
ואשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیګل دی او پکې د طالبانو او د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده. د قندهار د غورک پولیسوالۍ کې ولسوالو طالبانو برید کړی او چین د جنوبي سمندرګي په شاوخوا کې د مصنوعي ټاپو د جوړولو په اړه د امریکا انتقاد په کلکه رد کړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. څنګه چې په خبرونو کې به هم تاسو واوري، د ملکیانو د ساتلو موسسه وایي چې د تیرو 15 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې 9,68,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په دې هکله به رپورټ هم د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خلیل خان او زه نظرانه یوسفزی درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی دی او پکښې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا منلي چې ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی او په پاکستان کې د طالبانو د کوټې او د پېښور د شوراګانو د مشرانو د نیولو او افغان حکومت د سپارلو غوښتنه ورڅخه سوې ده. د افغان حکومت یوې منبع ویلي دي چې په لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتل سوي چې پاکستان دې د حقاني شبکې پر خلاف جدي اقدامات وکړي او تروریستي بریدونو عاملین دی ونیسي. د افغان حکومت یو منبع ویلي دي چې په لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتل سوي چې پاکستان دې د حقاني شبکې پر خلاف جدي اقدامات وکړي او تروریستي بریدونو عاملین دی ونیسي. منبع زیاته کړه چې په لیک کې له پاکستان څخه دا هم غوښتل سوي دي چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونو په رسمي ډول وغندي او هغه طالبان چې په جګړه کې زخمي سوي وي او پاکستان ته د درملنې لپاره ځي افغانستان ته دې وسپاري. په دغه لیک کې ولسمشر غنی د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د امونیم نایټریټ د کیمیاوي سرې تولید چې طالبان ورنه د بمونو په جوړولو کې کار اخلي هم بدرول سي. خو د پاکستان حکومتي او ډیپلوماټیکي منابعو د نوم د نشوډلو په شرط د امریکا ژغ ته وویل چې دوی له افغان حکومت لخوا پاکستاني چارواکو ته د کوم لیک او یا هم د افغان حکومت د نوو غوښتنو څخه نه دي خبر. پاکستانی چارواکو د ولسمشر غنی دغه لیک ته استول په مسله د پداسې حال کې چې خبره سوي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د درو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې باسونه او جنجالونه پیدا سوي دي. راپورټونه وایي چې د کندهار د غورک په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه چې سار پیل سوي ده اوس هم روانه ده. همدا اوس د کندهار څخه زولا پوپل په ټلیفون کې را سره دی او دا غنه به نور جزئیات واخلو. مهرباني وکړئ پوپل صاحب، د غورک د ولسوالۍ په اړه ورستی خبرونه څه دي؟
بله خلیل خان، تاسو او درنو اردوونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کندهار په شمالي غورک ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او استوار مخالفینو ترمنځ نشته د نن سهار څلورو بجو راهیسې پیل شوې ده او لا هم دوام لري. په جنوب کې د 215 ماتل قلی اردو کمانډان جنرال داود شاه وفادار امریکا ژغ وویل چې تر نن ماښام 8 بجو پورې د دولت د وسوال مخالفینو د یو ځایي مهم کمانډان مولوی حمدالله په ګډون 2 تنه د دولت وسوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان دي. دغه راز د افغان دفاعي کسانو څخه هم 3 تنه ژوبل شوي دي. دغه راز دوی زیاتوي چې د افغان پوځ د هوایي قواو په هوایي عمله کې د وسلوال مخالفینو یې 8 ارادي وسایل او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. دوی وایي چې نن سهار وختي له 315 څخه تر 400 تنو پورې وسلوالو د غورک ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره حمله وکړه چې د افغان دفاعي ځواکونو د هوایي او ځمکني عکس العمل سره مخ شوه او در اوسه پورې لا هم دغه نشتی او په منطقه کې د تشدد جریان لري. بل خوا ته خپل وسوالو طالبانو تر اوسه په دې رابطه باندې کومه تبصره نه ده کړې.
شانډر من نه پوبل سه
خبرونه ته د مور کو په لوګر کې په خونځي باندې توغندل کېدل دي چې خون کې او دواز د کون کې پکې وجل شوې دي. د لوګر ولایت د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی امریکا غږ ته ویل چې پیښنن سهر د 9 بجو په شاوخوا کې دغه ولایت د محمد اغې پولیسوالۍ کې وشو. ښاغلی ستانکزی ویل چې د تیرو څو ورځو په دې خوا په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي.
د ملکیانو د ساتلو موسسه وایي چې څېړنې ښیي چې د تیرو 15 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې نه لکه 15,000 کسان له خپلو سیمو بیا ځای سوي دي. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا سی پی جی ویلي دي چې نامنیو ډېرېدل ولسي خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي او د بې ځای سوو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. موسسې په کندوز کې د بې ځای سوو کورنیو ته اشاره کړې او چې له پاکو اوبو، خوراکي موادو، ښوونې او روزنې نه بې برخې دي. د ملکیانو د ساتنې ارکام ښیي چې په افغانستان کې د بې ځای سوو کسانو شمېر د 2014 کال په مقایسه دوه برابره زیات شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه تاید امرګو په امریکا کې په 15 میاشتو کې پولیسو 350 کسان وژلي. د امریکا یو مشهور ورځپاڼه وایي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو 350 کسان وژلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو شمېر معلومه کړې ده. دا رپورټ داسې وخت خبرېږي چې په امریکا کې د پولیسو له لورې د ځواک د کارولو او نه کارولو په اړه چې د وژلو لامل کېږي بحث روان دی. واشنگتن پوسټ دا شمېر ریکارډ بللې ده چې پولیس پکې د ورځې تر 2 کسان وژلي دي. واشنگتن پوسټ لیکي که امریکایي پولیس لخوا هم دغسې د خلکو وژنې روانې وي نو د 2015 کال تر اخیره به نږدې 1000 کسان په ډزو ووژني. ورځپاڼه وایي د پولیسو د دغو مرګانیو ډزو شمېرې د هغه ډزو د پیښو دوه برابره دي چې د فدرال حکومت په تیر یوې لسیزې کې ثبت کړي دي.
چین د جنوبي سمندرګي په شاوخوا کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو په اړه د امریکا انتقاد په کلکه رد کړی دی. د چین سمندري ځواکونو قمندان سنجیانګو نن یکشنبه په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د چین په جنوبي اوبو کې ساختماني کارونه مشروع، عادلانه او معقول دي او د دې پروژې هدف نړیوال عامه خدمات برابرول دي. د ښاغلي جنګو د سرګندونو نه یو ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر چین د جنوبي سمندرګي په لانجمنه سیمه کې د مصنوعي ټاپوګانو پر جوړولو د غیوات ملامت کړ. د چین د سمندري ځواکونو کمانډر همدارنګ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په هغه اعلان باندې هم نیوکه وکړه چې وايي امریکا به د چین لخوا په لانجمنه سیمه کې د 22 کیلومتر مربع ساحه د لاندې کولو ادعا ونه مني. هغه وویل
د چین په جنوب سمندرګي کې د هوایي دفاع په برخه کې خبره دې پورې اړه لري چې آیا زموږ امنیت به په هوا او اوبو کې د ګواښ سره مخامخ وي او کنه، او د ګواښ کچه به څومره وي. له هغه وروسته به ټول اړخونه په پام کې ونیول شي. د چین جنوب سمندرګي کې حالات په مجموعي ډول باثباته او سوله ایز دي.
کارټر پرون د شنبه پر ورځ په سنگاپور کې د لوړې سطحې یو کانفرنس ته وویل چې امریکا په دغه سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو له کبله زیات اندېښمنه ده.
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty or permit.
د بولاندې د غره د ډبرو نه استفاده کول او د غونه د هوایي میدان په توګه کار اخیستل د حکومت د درلودلو حق نه تضمینوي او نه په نړیوال هوایي یا سمندري ترانزیت کې د محدودیتونو لری کول ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې چین په دې سیمه کې د زمکو د نیولو په داوی کې تر هر بل داوا کوونکی هوا ډیر وړاندې او ډیر چټک روان دی.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری روسه له هغه خپل نړیوال سفر ختم کو چې جنیو ته نږدې د بایسیکل چلولو په د سړک د غاړې سره ټکر وکړ او خپي ماته شو. هغه خپل څلور ورځنی سفر لند کو چې پکې په هغه کې کانفرنس کې ګډون هم شامل و چې د اسامي دولت د ډلې په ضد جوړ شوی و. هغه لیکيري جنیو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سویس د الپس په غرنۍ سیمه کې د بایسیکل د چلولو په مهال ټپي شو چې وروسته بیا د هلیکاپټرې په واسطه د جنیو روغتون ته انتقال شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جان کیری په خپې زخمي شوی خو بې هوش شوی نه و. د پیښې په مهال د جان کیری د موټرو د کاروان سره روغتیایي کارکوونکی یو ډاکټر موجود و. دغه ویاند ویلي دي چې جان کیری به د نورو درملنه د باسټن په ښار کې وشي.
په سویس کې جوړ شوي الوتکې چې د لمر په انرژي چلیږي پرون د شنبې په ورځ یې د آرام سمندر د پاسه شپږ ورځنۍ پرواز پیل کړی چې دا د نړۍ په شاوخوا باندې د سفر د دغه الوتکې چې د لمر نه انرژي اخلي ډیره سخته برخه ده. د سولر ایم پلس 2 په نامه دغه الوتکه د چین د نانجنګ نه د امریکا د هوایی پر خوا روانه شوې ده. دغه ټول واټن وزره 1500 کیلومتر دی خود لاری په وجدو کې د حفاظت او د مسایدی هوا د پاره زندمونه هم شامل دي. دا د ټوینړي په شاوخوا باندې چې ټول واټنې 15 دیر زره کیلومتر ترسیږي.